السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د میزان تلې نهمه، د 2000 کال د سپتمبر 13. د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایډن ترمنځ نن شپه مناظره وشوه. پوره خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی وو. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود،
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام یو چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ، زموږ له عالمانو سره کښېنئ او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې او هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې. د اروزګان ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحر نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلناو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیو، 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د سهار په خبره د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنزیه مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې چې هغه ته اور ورته کړي. دا خبره د فرانسې او څارنوال ژان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. د هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 13 کلن حسن معرفي کړی غوښتل د اور لګېدو له دریو بوتلونو سره دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 12 تنه ووژل شول. بریدګرو دغه حمله د دغې مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرولو په غچ کې کړې وه. تر دغې حملې وروسته د دې مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږدول شوی. دغې مجلې روانه میاشت کې له حمله کوونکو سره د اړیکو لرلو په تور د 14 کسانو د محاکمې له پیل سره هممهاله بیا دغه کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې اف 14 جنگي جټ الوتکه ایران نسکوره کړي. انقره سمدستي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند شوشان استیپنیان په خپل فیسبوک باندې لیکلي د سوخای سو 25 الوتکه دغه هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په جریان کې نسکوره شوې. دغه په وینا د الوتکې پیلوټ دی واتل په څیر خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مهال کېږي چې له اذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو خراباخ پر سر دغه هیواد جګړه پرون پر لپسی دریم ورځ روانه وه او دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ادعا شوې. نړیوالې ټولنې له دواړو خواو غوښتي چې شخړې سمدستي پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ نن شپه لمړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالتونو په اکثرو کورنیو مسئلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا د جو بایدن اداره وای ښایي 2,000,000 امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې په لانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان یې دیموکراتان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا ال سبا پرون ناوخته د ټلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر ورکړ. د کویت د امیر د روغتیايي وضعیت په اړه څو میاشتو راهیسې ګونګوسې روانې وي. او د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیګا د سنرایزر، حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سنرایزر په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سنرایزر په 6 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې کړې وې، خو په ځواب کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې پوره کړې شوې. د هند کرکټ غوره لیګ په متحده عربي اماراتو کې روان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4 سیټیټه 12، هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 سیټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.2 12، مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 9.2 14، او جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.2 21 اټکل سوی ده.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان صدر اعظم خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه کړې.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، په هلمند کې خلک له جګړو سخت په تنګ راغلي دي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
موږ دغه لاس سره مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
او د ژوند رنګونه هم لرو.
د پارک خو تقریبا 3 کاله کېږي چې جوړ مو کړی دی. په 6 کال کې مونږ پارک ابتدایي شروع کړه چې خلک راتلل، خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو دغو پاکستاني مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي ویلي پر طالبانو پراخ نفوذ هم لري. هغې ډلې چې له امریکا سره له شوي تړونه وروسته اوس په قطر کې د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جکپورو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمي تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
افغانستان چنګار دی ونیوی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام مثبت و. پیغام دا و چې سولې ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سولې په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي
رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپل اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لري شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی، په دې معنی چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا افغانستان سوله تخریبوي. لدی اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي. دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تر لنډې دمې وروسته به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
یو شمیر لویدیزو ورسپانو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړي. د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په لټه کې ده. په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي. هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی، ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي. دا پاکستان ته په تیرو 12 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یو مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري. په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه وروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي. د مقالې لیکوال زیاته کړې خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي. د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنجشیرو کې چې ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاري هڅه به وکړي. د مقالې له مخې ځینې کړي په ښکاره د شمالي ټلوالي د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړي. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورد کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړي چې ویلي دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوی چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوی د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې قطر ته روان دی او په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغانستان او نړیواله ټولنه په دوحه کې له روانو خبرو تمې لري. هغه ویلي دي چې د قطر ته ځي او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو د سولې پسې د سیمه ایزې نښلتیا یا همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه به خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر باندې زیاته کړې په دې تمه دی چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هرغیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تر همدغو خبرو وروسته ورزو هلمند ته. په هلمند کې بیا خلک وایي په داسې حال کې چې هلته په دعا کې خبرې روانې دي او پاکستان ته هم د افغانستان جګپوړی پلاوی ورغلی خو په عمل کې هیڅ تغییرات نه دي راغلي او لا هم خلک په جګړو کې دي او له جګړو سخت ستړي شوي دي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور را لګلی.
د هلمند په غسیم کې چمنتي کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مند اوسیدونکو محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سو جنگونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولای.
موږ دغه لا سر مخ چې نن کډ بار کسه به برتراو نن یې بار کسه به برتراو نن دا کور چپا کړي سبا کور چپا کړي
کورونه مو چری جوړ جام چم شي نه
دغه لا سم حالات په ګرد افغانستان کې نوسته خو دا ولسوالۍ هم بي بيخي ورز داش نو شتختګان کر راوز چې د جنگ نن کلر پنای لري داش زه تر دو
دا واز خلک نه دي چې د جنگونو لشدت څخه اندېښمن دي. د افغان پاوځ سرتیرو هم وايي په دې وروستیو کې د طالبان له خوا پر دوی برودونو په بیساره ډول زور اخیستل دي. د نادالیا او نویو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل
ته پخوا په طلبه باندې وس جنگونه ډیر سوي دي پر هر پوستو باندې بریدونه را شپه کیږي په رسانه کې بریدونه کیږي طالبان ته روزونه کوي حالت تر پخوا پورې وس خراب شوی دی. دې ته روزي حالت کې راځي دي تلفات شاید ډیر خوري
که څه هم حکومت د طالبانو لورته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي خو هغه شمېرې چې ازادي راډیو د تیرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړې دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېر اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه پس لغا د دوی جګلا د دوی حملات ډیر سو، اما خوشبختانه شه هغه تلفات کښته سوی دی، ګراف د جرایم د جنایی هم کښته سوی دی، ګراف د جرایم د تروریستی هم کښته سوی دی.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوی دي، خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واقع ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د سیشن په پورز یو شمیر ویناوالو د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم تلین په پار جوړ شوې غونډه کې ویل ډاکټر نجیب الله ولسواکي خوښوله او د سخت دریځه مخالف وو. دوی ویل نوموړي د خپل واکمنۍ په اول وختونو کې یو شمیر هغه مهم ګوندي کسان لدند او ګوښه کړل چې سخت دریځه وو. یو شمیر خوستې ځوانانو چې یاد غونډه جوړ کړې وو ویل دوی ډاکټر نجیب سره د ګوندي رابطې پر بنسټ نه دي ټول شوی، بلکې د نوموړي له فکر او ویناو څخه متاثر دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لېږلې.
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي، دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله. د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډه جوړه شوې وه. مدني فعال وحید الله نوابزي آزادې راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته ژمن کس و، خو د سخت دریځۍ سره به مخالفت کولو په هغه وخت کې چې د پاړخ کې بس سخت دریځ ملګری و، هغه د صحنه څخه لرې کړل، په ځوانانو باندې باور وکړل، خو متاسفانه چې هغه وخت داسې و لنډ وخت ورسره یاري ونه کړله او دا یې ډېر زر ضایع شول. بل خصوصیات چې لرل، موږ نن چې دلته راټول شوی په ګوندي او په سمتي لحاظ نه راټول شوی، ډاکټر نجیب یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري، یو ملي شخصیت و.
د غونډې او تابعه کوونکي فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوی، بلکې د ډاکټر نجیب لا ملي فکر څخه په تاثر راټول شوې دي.
ډاکټر نجیب قام دې خاطر نن د ځوانان سره راټول شوې دي چې د هغه د ژوند د ښګڼو برخې چې ملي فکر دی، وطن پرستی ده، وطن پالنه او ولس پالنه ده، هغه ژوندۍ وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د دغه تلینونه لمانځي او د فکر په پالي.
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهم اړتیا د افغانانو یووالی دی.
نن سبا افغانستان یووالی ته ډېر ضرورت لري. د سولې سیاسي پروسه چې ډېره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی. د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږویشت کاله مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی و. نو نن د شهید په لمانځنه کې مونږ د هغه مرک یاتل چې د سولې لپاره یې ستره قرباني ورکړې وه، د همغه اتل یاد تازه کوو او د ده په یاد خپل زړونو ته تسکین ورکوو.
د تلین د لمانځنې یو بل ګډونوال حاجي محمد کمین انوري وویل ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دی. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري. کاناډا او برېټانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او برېټانیا پرون سیشن به اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي او له هغوی سره به حساب کتاب کوو او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړه برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او برېټانیا اعلان کړي، لوکاشنکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشری د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کېږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي له کتنې وروسته وکړه. ښاغلي مکرون د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرلپسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشنکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشنکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
لاندو خبرونه ته خراغلی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای ورځ کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. ښاغلی عبدالله پرون د